بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه تشرغ لاست. زملالی بشریم د دی خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق محرومې دي. دغو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نجونو له حضور پرته په تودو سیمو کې د نوي ښوونیز کال پیل دوی ناهیلې کړي دي. زه غواړم اوریدونکو چې په لومړي سر کې یو راپور واورو په دې برخه کې، او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د یو بل تعلیمي کال پیل خو د نجونو زده کوونکو له حضور پرته هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې او ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی. خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې، له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به اوولس ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي پخوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه، نور کلونه زموږ دپاره خو اوس دا یو داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلله د ځان دپاره پنځلسمه د سنبلې. موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله وو، یو بل پرې لیدله د استاذانو سره به مو لیدل، نوي سنفونه، نوي کال به مو راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو داسې دا دوه کاله کېږي چې پر یوه ځای پاتې وي. دغه لسم سیم څخه
له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همه هغسې چې هلکان هیلې لري او غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي، موږ هم انسانان یو، موږ هم غواړو راتلونکی ولرو، موږ هم غواړو د ټولنې یوه څنډه اباده کړو، موږ هم غواړو خپل افغانستان اباد کړو. څومره به ښه شي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشحالي کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یوه ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېره ناهیلې شوه.
تعلیمي کال شروع شو خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوي نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو، او د دې خبر نه نوی تعلیمي کال شروع شو زما خور ډېره جګرخونه شوه. خپله هم جګرخونه شوم او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانیستل شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې په اختر خبري اژانس تېره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یوه اړتیا بللې او ویلې دي له شرایطو سره سم دا ستونزه هوارېږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو په دغو د تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق څخه محرومې دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بې دندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. که څه هم طالبانو په دې برخه کې چې ولې نجونې لا هم ښوونځي ته نه ځي په دې برخه کې تر اوسه نوي څه نه دي ویلي، خو طالبانو مخکې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړې. کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی، او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. نن په دې خپرونه کې د خبرو لپاره راسره د نجونو د زده کړو فعالانې آغلی قمر نیازی او آغلی بهشتا امینزاده ملمنی دی. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. اوریدونکو زموږ ملمنی د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. ستاسو څخه ډیره مننه چې وخت مو وستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. آغلی نیازی، ستاسو په نظر یو ځل بیا هم د تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیل داسې مهال وسو چې نجونې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته نسي کولای چې ښوونځیو ته ولاړې سي، ستاسو په نظر دغه د نجونو روحیه څومره ورمړه کوي؟
سلامونه لومړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، او ستاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان ټولو ولسونو ته، بالخصوص د جنوب غرب حوزې هغه خوندو ته زما نیکی هیلی سلامونه او تسلیت، ځکه چې ډیر سخت حالت کې هغه زموږ خوندي قرار لري په اوسنۍ شرایط کې، او ډیر دردونکی حالت دی، ځکه چې یو ډول دوی ته امید ورکول سوی و په شروع کې چې ډیر ژر به تصمیم ونیول سي او موږ تر امرسانی پورې ماتل یو، امرسانی وسي او برته به بیا ساس پر مخ دروازې پرانستل سي. سره د دې چې دوه کاله، یعنی درې تعلیمي کاله، دا دریم تعلیمي کال دی شروع کیږي، د طالبانو د دوه کالو در اتک سره دا دریم تعلیمي کال دی شروع کیږي، چې دوی د دې څخه دغه لړۍ قطع سوی ده دغه نجونو څخه. زه د دې لپاره ډیره متاسفه یم، او ډیر دردونکې لحظه دی چې دا اوس دوی زغمی. دوی په دغه شپو کې به هغه امادګیانې نیولې، د کتابونو توزیع به شروع، کتابونه به اخیستلو ته به راتلل، د سنبلې د شروع څخه تر د سنبلې تر پنځلسمه پورې به نجونې مکاتب ته راتلل، تقسیم اوقاتونه به یې اخیستل، خپل نوې جامې به جوړولې، مکتب ته تورې جامې به جوړولې، نوې د بکسونه د کتابونو د لپاره به ځان تاخیستل، یو ډول انګیزه د پرمختګ د لپاره، یو ډول ښه فکر د راتلونکي د لپاره د هر انجلۍ سره به و، دا احساس به د هر انجلۍ سره و. او د کورنۍ د خوا څخه به هم الحمدلله په دغه اواخرو کې ډېر ښه سپورټ کېدل، دغه نجونې ښه ملاتړ یې کېدل، او دوی ته ښه هغه فرصتونه چې د تدریسي فرصتونه به په رخصتیانو کې هغه به ورته مهیا کړي و کورنۍ، چې متاسفانه دوی محروم دي، محکوم دي، او دا ډیر دردونکي حالت دی چې بالکل د زغملو نه دی.
مننه اغلی نیازی، زبر ته تاسو ته راځم. اغلی امینزاده، مننه ستاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د ښوونځیو پیل بیا هم پراته له هغه نجونو چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې، ستاسو په نظر په څه معنا ده؟
ډیره زیاته مننه. زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. هیله لرم چې ټول روغ اوسئ. دا چې دا کوم کار دی چې ښوونځي پیلېږي او بیرته کار، تعلیمي کار ختمیږي، مګر نجونې په ښوونځیو کې حضور نه لري، دا رښتیا هم دردونکی ده. او موږ نشو دا زنه پایلې چې قطعي او منع شوې دي، ځکه چې ویل کېږي دا هم چې د امر ثانی پورې خدا به چې کوم څه وخت بیرته به ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص شي، دا موضوع معلومه نه ده. مګر هر ورځ چې د نجونو د تعلیمي دورې څخه یو ورځ به فائدې تیریږي، دا د هغوی په ژوند باندې بد اغېز. اوس ډېر نجونې په کور کې دي، حد اکثره یهغوی دا چې د ښوونځي نه پاتې دي، هغوی رواني تکلیفونه ګاري او رواني تکلیفونه سره مخ دي، او ډېر پروحیه یې بد تاثیر هم کړی دی. نو تعلیم یوازینی لاره چې هغوی خپل هغه هیلې چې لرلې هغوی ته رسېدلې. مګم اوس په داسې هېواد کې چې دې زمینه ورته مساعده نه ده چې هغوی زده کړې وکړي، هغوی ښوونځي ته لاړ شي او هغوی خپل هغه هیلو ته ځان ورسوي، دا ټولو ته واضح خبره ده چې دا دردونکې ده. ولې موږ بیا هم یو روښانه راتلونکي ته هیله مند یو او د دې په تمه سو چې انشاءالله ډېر ژر به د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې نو د نجونو پر مخ به دا مطلق نه دی ویل سوی چې ښوونځي بنې، بلکې طالبانو دا ویل دي چې تر امر سانی پورې ښوونځي باندې. ستاسو په نظر دغه امر سانی څه معنا لري؟ تر بیا پورې دوی ویل دي چې تر بل امر پورې به ښوونځي باندې وي، نو تر څه وخت پورې ستاسو په نظر دغه ښوونځي به باندې وي؟ او ولې طالبان نه دي توانېدل چې یو ښه وضعیت برابر کړي د نجونو لپاره؟ هغه سي چوکاټ چې دوی په اول سر کې ویلي و چې موږ د نجونو د ښوونځیو لپاره د دوی د زده کړو لپاره یو چوکاټ برابر وو، ولې ونه توانېدل تر اوسه؟
بله، دا چې هر ورځ هر میاشت او هر کال چې تیریږي د افغانستان اتباع حتی نړیوال په دې ټینګار کوي چې باید ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي. څنګه چې ما مخکې وویل، دا قطعي نه ده ویل شوي چې دوی د ښوونځي څخه منع شوي دي، او دا هم نه ده معلومه چې دا امر ثانی به بل امر به څه وخت صادریږي چې دا دروازې به د نجونو پر مخ خلاصې شي. هر حکومت چیزی یا هم رازی اغا خپل اتباو تا زین لارخونی زین قوانین و مقررات و زکوی او زین پا مغا حواد که زین ننگلتی و داغی پو نظر خیلی چواری اغا بزمین دیوسی یا حالی که یا اتبا تا یا خفضا برابر کری پا مغا حواد پو مایند که. او اسلامی امارات هم وایی چه زین ستون زشتا دی چه مون غلو یو امن فضا یو آرام فضا دنجونو تا برابر کرو پا افغانستان پا مایند که ترسو انجونو کولیشی او کولیشی چه خوندیو تا پارام زهن لگشی. تر او سا پوری دا چه ده خودو ده حقون نو فعالان چې د افغانستان په مینس کې همدارت نړیوال پر دې ټینګار کوي چې دا فضا په تیر زمان کې هم دومره ډیره محدوده نه و، او تر یو حده پورې پاغه تیر زمان کې هم دا فضا مساعده و، اوس هم همداسې دی. نو ولې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي؟ خو د دې ټینګار دا دی چې دا طرحه به نهایي کېږي او د ښوونځي دروازې به د نجونو پر مخ خلاصېږي.
مننه آغلی امین زاده، زبرت تاسو ته راځم. آغلی نیازی، تاسو څخه پوښتنه کوم، د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس په یو راپور کې د سراج الدین حقانی د خلیت څخه لیکل دي چې د اسلامي همکاري سازمان لپلاوی سره یو کتل او د نجونو د تعلیم په اړه باندې خبري وکړي، خو د ویل دي چې صبر خلک باید صبر وکړي چې د شونځي د پرانستلو لپاره شرایط برابر شي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې خلک په دې نظر دي چې د شونځي لپاره شرایط برابر نه دي، کدا یواز د طالبانو فکر دي، او شرایط برابرېدل څه معنی لري؟
دقیقا دا دوی د یو ډلې مفکوره ده چې شرایط مهیا نه ده. څه ډول شرایط ورته مهیا کوي؟ اوس خو جنگ هم نشته، انتحار او انفجار هم نشته، خو انتحار او انفجار هم تا کوله اوس هغه حالت هم نشته، نو ولې څرنګه شرایط ورته غواړي؟ مکاتب هغه وخت هم د نجونو دا جلا مکاتب و، د هلکانو دا جلا اوس هم هغسې حالت ده. مخکې هم دغه اسلامي ایجاب یې اغوستله، نجونې د ایجاب سره مکتب ته راتللې، اوس هم د ایجاب سره مکتب ته ځي. هغه وخت کې اسلامي مضامین وو په کتابونو کې په نصاب کې، اوس هم شته. نو ته څه ډول شرایط ورته مهیا کوې؟ او که ته یو مفکوره لرې، نو تر اوسه پورې ته ولې په دې نه یې توانېدلی چې ته دغه هر څه ورته مهیا کې؟ ته څومره د خپل د ضعف نقطه ولې داسې په سپینه نسې بیانولی چې ته څومره ضعیف یې، ته څومره کمزور یې؟ تا د اوله د ځان سره داسې کوم فکر او کوم آیډیا اصلا نه درلودل چې ته نجونې مکاتبو ته پرېږدې؟ ته زه د حقاني صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې حقاني صاحب، ته په دونه وخت کې نه یې توانېدلې چې یو منظم نصاب جوړ کړې، یو منظم شرایط ښځو ته مهیا کړې؟ نو ته اصلا د حکومتولۍ یا د حکومتدارۍ توانمندي نه لرې چې حکومت وکړې. نو مهرباني وکړه، پرېږده چې هغه کسان چې کولای شي هغه ته فرصت ورکا. یو نارینه چې د کور مشر یې مش د خپل ټولنه د خپل هیواد یو کورنۍ کوګړو د مثال په ډول باندې په یو کور کې کنارینه د کور مشر هغه پلار کله دې توانمندي ونه لري چې خپل میرمنې ته خپل اولادونو ته د ژوند ښه سهولتونه او هغه څه چې باید ورته مهیا کړي هغه ورته مهیا کولای نه سي، نو دې په څه دلیل باندې ځان ته مشرتوب اخلي؟ آیا د تبه کشران درناوی وکي؟ آیا د تبه اولاد په درنه سترګو وګوري؟ آیا د تبه میرمنې د عوامر سره اطاعت وکي؟ اصلا نسی کولای. نو دوی هم خلق دغه ته مجبوره کی چې خلق د دوی پر خلاف پورته سی ولسونه او د دوی او د ولستر مابند چې هغه واټن دی دا اوس هم فقط او فقط دغه دی چې دوی د ښځو حقونو ته اصلا د بشر په حق باندې په سترګه نه ګوري چې کله هغه د کار حق دی، که هغه د تعلیم حق دی، که هغه د سفر حق دی. چې ستاسو د راډیو څخه یو مولوی صاحب دا یادونه وکړله چې شیخ الحدیث واغه مولوی صاحب ویل چې په هیڅ حدیث کې نه درغلی چې شزه دي چې تر بازار پورې زم محرم دي ورسره، چې ډاکټر پورې زم محرم دي ورسره. دا اوس په علمن کې په ولسوالیو کې د سپینسرې شزه راځي، زوی مزدورکار دی په د بل پمځکه کې، دا راځي کلینیک ته، په کلینیک کې طالبان ورسره ناسي، د امر بالمعروف نماینده ورته وای ولي به محرم راغلی نه سي راتللی، زه لاسه محرم ځان سره راوړ بیا راسه کلینیک ته. هغه د کلینیک ته خو هیڅ خبرته جوابي جدي چې محرم ځان سره راوړي چې کلینیک ته راځي مریضه ده. د دا 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 اصلا دوی شزه ته د بشر په سترګو نه ګوري، نه دوی کوم برنامه لري، نه دوی کوم فکر ورته لري، نه کوم ایدیالوژي ورته لري. دوی هغه جنگي مفکوره لري د ځان سره چې فقط په جنگ باندې بوختي او د جنگ د لارې څخه دوی فتوحات وکړي. د دوی پر مختګ ته هیڅ فکر نشته، د دوی د ته هیڅ فکر نشته چې نړۍ کوم ځای ته رسیدلې او موږ په کوم ځای کې یو. چې هرته د دوی خپل مجاهدین صاحبان هم هغه کسان چې لږ دره عقل او منطق لري، لږ دره پوه لري، هغه هم د اقرار کړی چې په مشکل ده دغه نسته، دغه ورته نسته چې موږ خپل ځان دغه کو، خپل ځان بسیا کو، خپل ملک بسیا کو، خپل خلک بسیا کو، شو درو او د پرمختګ لپاره لارې اواري کو. چې د پرمختګ لارې د لپاره لارې اوارول یوازې او یوازې یوازنی لارې تعلیم ده، چې متاسفانه دوی د تعلیم دروازې بندې کړې دي. او دا د افسوس ځای ده چې په دوه کال کې دوی نه دي توانېدلي چې نه یو مناسب نصاب جوړ کړي، نه په دوه کال کې دوی په دې ونه توانېدلي چې منظم شرایط مهیا کړي. شرایط څه ته وایي؟ موږ په دغه نه پوهېږو چې دوی څه ډول شرایط غواړي د نجونو لپاره.
بله ډیره مننه اغلی نیازیز برت تاسو ترازم. اغلی امینزاده د همدارز په د اغلی نیازی د خبرو په دوام باندې تاسو خپشتنه کوم چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یو پلاوی چې د بیلابیلو هیوادونو استاذ پکښې دي، د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره کتلې دي. د دغه سازمان د خبر پاڼې لمخې چې دا خبر پاڼه هم د چهارشنبه په ورځ خپره شو، پکښ راغلی دی چې دغه پلاوی د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم سره په کابل کې کتلی دی، او هغوی ته ویلی دی چې د زده کړو حق باید له چا څخه وانه خستل سي. په دغه اعلامیه کې همداراز راغلی دی چې د دینی لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو لپاره لازمی دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې ټول اسلامي هیوادونه په همدې نظر دي او د اسلام له نظره دا خبره کوي چې نارینه او ښځې دواړه باید زده کړې وکړي، ولې دغه اسلامي هیوادونه نه دي توانېدلي چې طالبانو ته د دین او اسلام له نظره او له مخې قناعت ورکړي چې د ښځو ښوونځي پرانیزي؟
دا چې نړیوال څنګه نه دي توانېدلي چې اسلامي امارت پر دې قانع کړي چې نجونې هم یو سان حق د نارینه وو سره باید دوی هم زده کړې وکړي، نو دا اړه لري د اسلامي امارت د رهبرانو د فکر پورې اړه لري. دا چې هغوی هم ما تاسو مخکې وویل چې مونږ هر یو ورځ چې تیریږي، هر میاشت، هر کال، مونږ هم دا چې په هیواد په دننه ژوند کوو، نو ځان ته دا ناامیدي لاره نه ورکوو چې مونږ د تحصیل نه پاتې شو یا د درس نه پاتې شو، نور زموږ نجونې نه شي کولای تحصیل وکړي. مونږ هر ورځ په دې ټینګار کوو لا نور هم چې د خوندي دروازې پرانیستل شي، او مونږ په دې هیواد ژوند کوو او که څه هم هر حکومت خپل نیمګړتیا لري، مګر موږ مجبور یو چې امدا حکومت امدا رهبران چې په هواد کې راغلي دوی سره ناستې ولرو، خبرې وکړو او خپل غږ دې ته ورسوو چې موږ څه غواړو. او دا چې اسلامي امارت د نړیوالو هیوادونو غوښتنو ته کله ناکله مثبت ثواب نه ورکوي، نو دا هم پر دې بد اغېز کې ښودلی شي چې اسلامي امارت شاید تر ډېر وخته پورې په رسمیت ونه پېژندل شي. نو په دې خاطر چې اسلامي امارت په نړیوالو ټولنو په منځ کې یو ځایګا ځان ته ولري، باید د ښځو حقونو ته پاملرنه وکړي.
بله، او ستاسو په نظر اسلامي هیوادونه څنګه کولای شي چې د طالبانو سره د اسلام له نظره بحث وکړي او هغوی قانع کړي؟
کمونه اوس اسلامي هوادونو ته نظر واچو، هغه ټول هغه هوادونه دي چې د خزو پر تعلیم په هغه هواد کې هیڅ ډول محدودیت نشته. انجونې خزه کولای شي په هغه هوادو کې لاړ شي، په هغه هوادونو کې درس وایي او د خوندۍ او د پانتونو دراتې د هغه په مخ پرانیستې دي. ما تاسو ته مخکې هم وویل چې اسلامي امارت دې خاطر چې په نړیواله ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي، باید هم دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، ځکه چې هر حکومت دې ته ضرورت لري چې په رسمیت وپېژندل شي. نو نور اسلامي هیوادونه او د اسلامي امارات هغه حکومتي نظام، ځکه چې نوم یې اسلام دی، هغه په اسلام په لاره روان دي. موږ دې سره کوم ستونزه نه لرو، موږ اسلام سره کوم ستونزه نه لرو، موږ هم لیواله چې یو نظام لرو چې د اسلام په مطابق وي. مګر دا چې هغه موضوعات مې ستکی چې د اسلام سره پټکی لکه د نجونو د تعلیم موضوع بیا دا موږ ته لکه د تحمل خلري خبر ده، نو موږ دا نه شو غملای، ځکه چې دا غسنه دي چې په اسلام کې راغلي چې موږ د خپل تعلیم یا تحصیل به حق نه لري پاتې شو. او نړیوالو سره د تعامل لپاره او د نړیوالو ټولنه کې د ځای پیدا کولو لپاره اسلامي هوادونه هر هغه وختونه چې د اسلامي مرسته خلري باید هغه ته مثبت ځواب ورکړي شي.
بله، مننه اغلی امینزاده. اغلی نیازی ستاسو څخه هم په همدې برخه کې پوښتنه کوم، کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوی د طالبانو له چارواکو سره ګوري او له هغوی سره خبرې کوي، پر هغوی باندې ټینګار کوي چې باید د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ځکه دوی ورته ویلي دي طالبانو ته چې د اسلام له نظره پر نارینه او ښځو دواړو باندې زده کړې فرض او لازمي دي، نو ستاسو په نظر طالبان ولې بیا ودغه خبرو ته غوږ نه نیسي او ولې قناعت نه حاصلېږي؟
مشکل دلته دی، د افسوس ځای په دلته دی چې ولی دوی غاړه نه ایږدي هیڅ قوانینو ته، نړیوال هیڅ قوانینو ته دوی غاړه نه دی ایښې او نه یې هم منلې ده. هغه قوانین چې د جمهوریت نظام د نړیوال سره لاسلیک کړي دي هغه دوی نه مني، چې هغه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیونونو قوانین دي. که نن اسلامي ټولنې په پراخه پیمانه باندې کانفرنس ونیوله او د افغانستان استازي را وغوښتل، د هغوی سره خبرې وکړلې، دوی هلته وایي په هغه ځای کې چې موږ تصمیم لرو ډېر ژر به دا په دې برخه کې اجراءات وکړو او پلان ورته لرو، دا ورته لرو، شرایط ورته مهیا کړو، د بې منطقه او بې ناطقه دلایل پکې وایي. دوی خپل باید مجتهد علما را وغواړي افغانستان ته، د هغوی سره کښېني، د نړۍ د ټولو اسلامي ملکونو څخه استازي را وبلي، دعوت ورته ورکړي، د هغوی نظریات واخلي، د هغوی وړاندیزونه واخلي، د شریعت مطابق د خدای او د رسول تر فرمان لاندې هغه اصول چې ورته ایجابیږي ژر تر ژره لاس په کار سي او دغه اقدام وکړي. دوی خپل ډبره په منګي کې اچولې ده، دغه ډنډوره یې جوړه کړې ده چې فقط مشروعیت واړي، او که دوی مشروعیت هم په دغه تناسب واړي، نو ته اول په ځان کې اصلاح راوړه، بیا ته مشروعیت وغواړه. که ته ځان کې اصلاح نه راوړې، ته خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده، په تا باندې نړیوال نور باور نه کوي، نو ته څنګه مشروعیت غواړې؟ ته څنګه تا څوک ومني؟ نړۍ څنګه په کوم نامه تا ومني؟ تا د بشر حقونو ته احترام کړی نه دی کړی؟ دغه د بشر حق ته احترام دی چې تا کړی دی، چې یو نظامي پخوانی نظامي چې هغه بیچاره پخوا اسکارو د دربدر یو د خاک بسر یو ګوله ډوډۍ د پرتلې واسکر سه او تینن وهې ټکه مړې ژوندې سبا په بل ځای کې پیدا کیږي مړې د د بشر حقونه تر شو لاندې کېدل دی دا چې یو شزه نه پرېږدي بدون له محرم څخه چې سفر وکي بازار ته ولاړ شي ډاکټر ته ولاړ شي کلینیک ته ولاړ شي دا د بشر حق تر شو لاندې کول دی دا چې تینجونې نه پرېږدي مکتبونه دي بند کړي دي پر مخ باندې ورته یو خوا ور سره نه منې دي انجونو سره نور معلم صاحبانی ټول بیکار کړی روزګار دي کړی په کور کې دي کښېنولې دا بل خواري ده دا چې دغه لپاره دروازې دي په مخ ورته بند کړل د پانتونونو تولید بل نه لري تنه بل ډاکټر تولید ولای سي نه قابلیت تولید ولای سي هغه مخ چې دغه فاسد حکومت چې تیم فاسد وایي زم فاسد وایم نړیوالم فاسد حکومت ورته وایي دا هغه لسته راوړنې وي چې تر دننه پورې تا ته کار کوي تر دننه پورې خلک ځنه استفاده کوي هغه هم بالاخره د لاسه ورکوي او بالاخره څه تصمیم لري چې تولید ونه لري نور خوندي ونه روزل سي دا به د کم ځای سي ته د نورو ملکو څخه بیا ځای ډاکټرانې او قابلګانې راوړي خپل مریضانو تداوي ورباندې کوي دا خو امکان نه لري چې ټول خلک د خارج ته ولاړ سي نه ټول د افغانستان خلک دغونه امکانات لري نه دغونه سهولتونو ته لاسرسی لري نه هم تللی سي ټول خلک یو دوه به ولاړ سي نور خلک ټول وژني پرېږدي چې په کورو کې مړه سي بېرته کمونه اولیا ته ولاړ سو ولې دا 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 کم فکر دی دا کم ایدیالوژي ده چې ستا سره دی او ته ولې نړیوال ته غاړه نږدې کته تر څو د نړیوال قوانینو ته غاړه کښېنږې ته د نړیوال اسلامي ملکونو سره مجالس ونه لرې د هغوی په تفاهم باندې یو برنامه جوړه نه کړې ژر تر ژره لاس په کار نه سي هېڅکله به دې هم نړیوال په رسمیت ونه پېژنې هېڅ امکان نه لري یو څو ورځې به دغسې یې لکه چې ستا هم زړه ته دغه لوېدلې ده بیا به دې بېرته پسې واخلي بیا به بېرته بیا یو اړدوډ جوړ سي بیا به یو بل حکومت راسي بیا به ګورو چې بیا څوک راځي او بیا څنګه کېږي په دې کې د افسوس دغه ځای ده چې زموږ د پښتون نشینه مناطقو د جنوب غرب حوزه خوندې همیشه پیمالې وې پیمالې دي او پیمالې به پاتې سي د افسوس ځای دغه ځای ده چې موږ همیشه قرباني ورکړې ده په هر حال کې موږ قرباني ورکړې ده او دا قرباني هغه قرباني ده چې دا د تعلیم سلسله چې قطع سوه دا لړۍ چې قطع سوله پوهه چې د لمنځ لاړه هر څه له منځه ځي دا به ډېر سخت ناورینې چې جبران به یې ډېر سخت دي
بله مننه اغلی نیازی اغلی امینزاده ستاسو خپشتنه کوم چې د طالبانو تر حکومت لاندې د ازموینې ملي ادارې د دوشنبه په ورځ باندې هغه پایلې اعلان کړې چې د کانکور د 1402 کال لپاره وي په دغه پایلو کې یو هلک اول نمره سوی دی او داسې کلونه ومخ کې په خوا چې په دغه ازموینو کې بنجونی اول نمره کېده خو سش کال د نجونو لپاره په کانکور کې ځای نه و ځکه چې پر دې باندې د طالبانو د زده کړو بندیز لګولې دي او همداراز د کانکور په ازموینو کې ورته ځای نه و ستاسو په نظر دغه د افغانستان لپاره څومره لوی زیاده او څومره ضرر رسوي د افغانستان راتلونکي ته چنجونو ته نه په ازموینو کې او نه هم په پوهنتونونو کې ځایسته
خزه په یو نړۍ کې د یو ټولنې نیمایي برخه جوړه نو تاسو فکر کوئ په یو ټولنې کې ک نیمایي برخه یې له سواد څخه لري وسنو هغه ټولنه به حکومت په کوم لوري دی فکر کوئ ک یو انجنې له تحصیل او تعلیم څخه لري پات شي هغه سبا ور دی یو کورنې مور کې کې هغه ول خپل اولاد څه شي زده کوي هغه اولاد چې مور یې به سواد ده هغه په ذهن منفي هغه سری کاغان نیو سی بیا هغه سبا لوی کیدا سلسله د ادامه پیدا کوي نو موږ بیا هغه هیواد سره مخ کیږو چې د هغه هیواد نیمایي برخه نیمایي قشر د څخه محروم دی او په تاریکی او جهالت کې ژوند کوي نو دا چې انجونې په کانکور کې ورته ځای واز نه کړل شو د سکال کانکور کې څنګه چې تاسو ویلي په تیرو کارونو کې هم دا انجونې چې اول نمره کېدل خو سکال دا یو هلکو چې اول نمره شو نو زه مطمئنه یم که په سکال کانکور هم انجونې ته اجازه ورکړل شوی وای چې هغوی از موینه ورکړای وای نو مطمئنه يم چې هم بیا منجون اول کې دي ځکه چې عمر لیوالتیا چنجون درس لري او د ډیر زیات لیوالتیا سره درس وایي مطمئنه نه غوي خپل هله ترسيږي نو د انجونې د تحصیل نه لري پاتې کېدل دا یو ټولنه د تبعی په لور بیايي ځکه چې همدا انجلې د چې سبا مور کې یو یو کورنۍ روزي او دا کورنۍ کا باسواد اوسي او د باسواد مور د لاس ترلاندې روزل شوی اوسي نو په آینده کې موږ به داسې ټولنې هواد سره مخ شو چې هغې ټول ادبا باسواد او تحصیل کرده اوسي موږ بیا هم همیشه تر ډېر حده پورې د خپل توان پورې کوښښ کړی چې خپل غږ ورسوو د اسلامي عمارت رهبرانو ته دا چې د ښوونځي دروازې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي ځکه چې دا زموږ حق دی او موږ حق لرو چې تحصیل وکړو او تعلیم خپل سر ته ورسوو
مننه آغلی امین زاده آغلی نیازی سش کال د کانکور په ازموینه کې ډیرو کمو خلکو ګډون کړی و د راپورونو لمخه او دغه لامل اقتصادي وضعیت د اقتصادي وضعیت خرابوالی او د همدارز د جنو نه ګډون د کانکور په ازموینه کې شو دل سوی دی استاس په نظر همدا لوی لامل دی چې جنو د کانکور پای ازموینه کې نوې له همدې کبله د ګډونوالو شمیر ډیر کم د تیرو کلونو پرتله
دقیقا انجونی هغه طبقه دي چې دوی همیشه د درس ویلو لپاره چې دوی ته فرصت ورکول سوې دي دوی یوازې درس نه دی ویلې یوازې ځان په درس کې نه دی ثابت کړی چې دوی به درس وایي زحمت بوسي دوی تر څنګ کار کړی خپل خپل د کار څخه مزد اخیستی خپل فیس یې ورکړی دی خپل چپټران یې رانیولی دی خپل ضرورتونه یې پوره کړي دي او درس یې ویل دی چې متاسفانه هغه دواړه فرصت اوس د انجونو سره نسته نه د انجونو د پاره د تعلیم فرصت سته او نه هم د کار فرصت سته هغوی د کار په واسطه باندې خپل فیس هم ورکول زه داسې انجونې په هلمند کې پیژنم چې خپل د کار په ذریعه چې دی معاش اخیستله د خپل د معاش څخه خپل فیس هم ورکول خپل د یو ورور فیس هم ورکول خپل د بل ورور فیس هم ورکول د درې کور د درې نفرو د یو کورنۍ د تحصیل ذمه د غیوه انجلې اخیستې و ځکه چې د شفاخانه کې کار کوله د دوه درې شخصي روغتونو کې کار کوله نو هغه و چې هغه نه یوازې خپل د تعلیم لپاره امکانات برابرول خپل د دوه ورونو لپاره د امکاناتو برابرول او ژلا ورکوله نو انجونې همیشه زحمت کشې دي همیشه پر ځان باندې حساب کوي او تعلیم په اسانۍ باندې نه دي ترلاسه کړی د اوس دوی دونه فریادونه کوي دا دونه چې اوس موږ د دوی لپاره ژغونه و چې تر نړیوال پورې دا اوس موږ دومره نړیوال لاس اچو چې موږ ژغ واوري پر طالبان باندې فشار اوري په دغه دلیل باندې چې موږ په مفت باندې درس نه دی ویلی موږ په مفت موږ زحمتونه ایستلې دي چې تر دغه ځای موږ ځان رسولي دي او ورونو ته چې اقتصادي مشکلات دی طبعا نو هغه هم دلګیر سوي هم دي پوس په چاغه کسان چې ماسټری وکړله ډاکټرای ترلاسه کړله څو وکړله اوس چې کار ده خو راغی یو مولوی سیکشن سي اوربان دی امیر سو چې پرون په اجرا کې ناستو سبقونه ویل په مدرسه کې ناستو هغه راغله دی په ما باندې رئیس دی زما ماسټری زما ډاکټرا په درد نه خوري نو ابل وای وای زه څه کوم چې ماسټری او ډاکټرا ترلاسه کوم زما به سم درس وای دغه حالت دې بای سوې دی چې په کانکور کې دقیقا به خوندي و دقیقا کمرنګي و او د دولتي فونتون خو پر ځای پرځي د شخصي فونتونونو ډیره سخت ضربه ولیدله هغه کسان چې مؤسسي دي د غوي سره زړه رابطه کیما هغه دومره په یو سخت وضعیت کې قرار لري چې په دغه دي چې څه وکي دغه دومره سرمایه گزاري چې دوی کړه ده د خپل سرمایه څنګه ترلاسه کی او څنګه فرار وکړي د دې ملک څخه چې فرار ته دغه وچت ناس دي استادان دغه سولار ځینی ګرده هغه دانسته او فهمیده استادان ګرده ځینی ولاره چا استعفا ورکړه چا څوک د موسسینو له خوا څخه برطرف سو څوک د دولتي پانتونو کې چې برطرف سو د حکومت له خوا څخه د مولوی صاحبانو د خوا څخه چې د دوی په تبه او په خوښه نه و چې جرب نه پرې شو ولا چې بل رقم دوی چې هغه اصول غوښتل او باندې تطبیق کې هغه اصول په ځان تطبیق کول هغه ول زه استاد يم زه ډاکټر يم زه پويژم په وازي پجر باندې مسلمانين نه ده چې پجر مسلمانين نو سکان به مسلمانان سوي وای څونه غټ غټ جوړ لري چې دا سي څوک دلایل وای د دې سره منطق وای دوی هغه کس نه خوشي هغه منفقې د وظیفه څخه هغه چې منفق سو هغه په دې مجبور ده چې وطن پرېږدي نو فعلا نه استاد ته نه نه صحیح تدریس ته نه هغه موسسین د پانتونونو ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي کورنۍ ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي انجونو ته نه د کار فرصت ته چې هغوی کار وکړي تر څنګ یې خپل فیس هم ورکړي خپل د ورور فیس هم ورکړي چې ورور یې خپل هم درس وایي ورور یې هم درس وایي نو دا ټول د دې حالت دغه ایجابي چې په کانکور کې کمرنګي او تبن چې وو او دا ټول ولیدل په سر سترګو باندې چې نه هغه سي توقع چې کېدله هغه سي کسانو نوملیکنه ورته کړې وه په ذکرو کې هم اتا او نه هم دا یو زړه شواله ایسته د افغانانو سره چې د تعلیم دپاره زړه شه کې او د تعلیم په ارزښت باندې پوه سي او بالاخره هغه دلسردي دا ایجابي چې کمرنګي په کانکور کې
مننه اغلی نیازی د شوونکو ستونزې یادې سوې تر ټولو لوی ستونزه چې شوونکي ورسره مخامخ سول له هغه وروسته چې تر شپږم ټولګي پور تنجونی له شوونځي څخه وګرځول سوې کومه یوه ده ستاسو په نظر تاسې د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بستې اوریدونکو تاسې د اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده دغه بحث غوږ یاست چې اوس زموږ سره خبرې کوي د تلیفون له لارې اغلی نیازی تر هغه وخته پورې چې اغلی امینزاده له موږ سره د تلیفون له لارې بیرته وصل کیږي زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم د ښوونکو د ستونزو په اړه که پوښتنه وکړم چې تر ټولو لویه ستونزه ستاسو په نظر آیا اقتصادی ده که دغه چې دوی نور د روحي لحاظ هم شای زربالی دلیوي چې د خپلې وظیفې له لاسه ورکړي
څو هیلتون دي د شوونکو یو خو دقیقا دا یو ستره ضربه وه چې د شپږم سنف څخه لوړ زده کوونکي باندې مکاتب بند سولې نو د هر ښوونکي خپل اولاد هم په مکاتبو کې دی او دغه ښوونکي خپل هم بېکار او بېروزګار سو یو دوه درې میاشتې په کور کې ناست وې تله و راتللې مکاتبو ته ماشونه ورکول کېدلې بالاخره دغه ماشونه مور باندې قطع سو دا یو ډېر سخت ضربه ده ذهني او اقتصادي ضربه د دې سره سره د پانتونونو استادان چې کله پانتونونه بند سو هغه یو ډول برخورد چې د ځان څخه وشول د هغه سره شکنجه وسوه برخورد ورسره وسو تهدید سو په انواع او اقسام د ډول باندې هغه متضرر سو متنفر سو له ذهن نارام سو له فرار ته مجبور سو څوک چې هیڅ ځای وسنه رسیدلې د غنیش دی د ایران اقامت وختلې پاکستان ته ولاړه دا اوس د ماستری او د ډاکټرا تر کچې پورې موږ په هرات کې استادان لرو چې په کورو کې ناست دي شزینه استادانی هغه زحمتونه یې سلی دي تکلیفونه یې ګاله لیدل تللی دي ماستریان د بل ملک څخه اخیستي دي مګر نن په کور کې ناست دي نو څونه به د سخت ضربې سره وي مخسوي دغه ټول حالتونه د ایجابي چې هم روحاندی په تکلیف سول یعنی ضربه ولیدله او هم اقتصادي ضربه دا اوس په یو کور کې په یلمن کې څلور کورنۍ ژوند کوي په کرایي کور کې ځکه چې دی معلم صاحبان اول د دولتي کورو څخه ویستل ولته ډیر په دې کورو کې ژوند وکي وسته د مجاهدینو نوبته چې مجاهدین کلونه جنگونه کړی دي تاسو د کورو څخه ووزی اغه معلم سیمانو د معلمي په ماش باندې پر دغه دولتي کورو باندې مصارف کړي او زحمتونه ایستلی وو دغه ټول زحمتونه یا درس او دولتي کورې مجاهد سیمانو تخلیک کړو لاړه په کرایي کور کې په یو کرایي کور کې څلور معلمه چې ماش باندې لري مجبور دي نه مجبور یو راست خبر څلور کورنۍ په یو کور کې ژوند کوي بیا نو هغه هر یو چې لورانی لري زمن لري شل رقم مشکلات لري عادت او غراغه ته وګره بیکار دي انجینیم بیکار دي الکانم بیکار بیروزګار دي د تعلیم او د درس او د کارخانګي او د کورس دغه فکرونه مرسره نسته نو طبعا داس یو حالت کې یو ډول فکرونه پیدا کیږي شیطانی فکرونه پیدا کیږي انسان ته نو استادان اکثر د دغه ټول ستونزو سره مخ دي او د دغه ټول مشکلاتو سره مخ دي دغه ټول مشکلاتو سره سره هم دی ډیپریشن سره مخ سوي دي اکثر چې راته وای 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 باور وکړي ډېرې نه وایي او پټوي چې موږ ډپریشن شوي یو، موږ تر فشار لاندې یو، موږ مریضان یو، داسې یو حالت سره مخ دي. او اکثر بیا هغه دوایي دوا خوري، یا ایران ته ځي ډاکټران سره، یا پاکستان ته ځي دوا اخلي، ځان ته هغه چې امکانات لري یا چې لږ سره ژوند او زندګي یې سم دی. اکثر چې بیا امکانات درلود ووتله، بیخي وطن پرېښوي، هر څه یې پرېښوله، تیر سو ځینې د هر څه څخه ولاړې خارج ته، خپل هلته ژوند کې زندګي کې خارج کې هم داسې نه دی چې اوس هغوی به هغه نورمال ژوند ولري او هغوی به ډېر یو ښه ژوند ولري. هغوی د وطن د مشکلاتو، د دوستانو د مشکلاتو، د هر حالات څخه با خبره دي چې په څه حالاتو کې خلک دي، په څه حالاتو کې وطن دی، په څه حالات کې د وطن راتلونکی چې نامعلومه دی، بیخي بالکل خلکو ته دا ټول افسردګي یا هغه ژور خفګان چې ورته وایو موږ تاسو په پښتو باندې، د دغسې حالاتو سره مخ دي چې دقیقا دردونکی دی، ډېر دردونکی دی. دغه حالتونه بیخي دغه نه لري چې موږ وایو بیرته به فرانسي څه ډول به فرانسي موږ به څونه قرباني ورکوو،
بلې اغلی نیازی. یو بل پښتنه د کانکور د ازموینو په اړه باندې که تاسو ماته وایست چې هغو نجونو چې دولسم ټولګی ویلی هم و، خو بیا هم په کانکور کې ورته د ازموینې اجازه ورنه کړل سوه، ستاسو په نظر دغه اقدام ولې وسو د دغو نجونو پر خلاف یا پر وړاندې؟ ځکه چې دوی خو مخکې ښوونځی خلاص کړی او کانکور امتحان یې باید ورکړی وای، ستاسو په نظر د دغه اقدام لامل څه و؟
یعنی دغه په کل کې چې ورته وګورو، د دوی هر اقدام چې د ښځو پر خلاف دی، یو یې هم د منلو نه دی او ټول د غندلو دی چې باید وغندل سي. هغسې خوندې موږ ته اوس لرو چې هغوی په اووم صنف کې، یعنی آخري سیمسټر د پوهنتون کې و، هغه هم په کور کې ناست ده. ولې دې په کور کې کښېنوله؟ هغه چې د دولسمه فارغ و، د کانکور د آمادګۍ کورس یې ویلی و، آماده و کانکور ته، هغه ته دې ولې د کانکور اجازه ورنه کړه؟ که ته د دې وطن واقعي بچی یې، که ته د دې وطن پرمختګ غواړې، ته تولید فابریکه باید چالان وساتې، ته باید تولید ولرې، ته نور ځوانان باید روزه چې د غنور تللو خلکو ځای ونیسي، د هغوی تر رهبری لاندې کار وکړي، د هغوی تر لاس لاندې کار وکړي، د هغوی تر نظارت لاندې کار وکړي، تر څو چې دغه لړۍ دغسې ادامه ولري، دا ادامه قطع نه سي. تا خو قطع کړل، سلسله دې قطع کړله. د دا د دا د دې یو لامل د هغه وخت کې د دوی دغه جنگجو ډله ورته وایم، دغه حاکم نظام ورته وایم چې خود سرانه راغلل او د خارجیانو په سپورټ باندې نظام یې ترلاسه کړه، وایي چې موږ خپل په جنگ باندې، د جنگ په مټ باندې مو نظام ترلاسه کړی ده. دغه حاکم نظام ته وایم د دوی سره هغه وخت کې دا مفکوره وه چې موږ به زه یو حیاهوی ګډ کړو، بېرته به بیا دوی پریږدو، نړیوال به وبیریږي، موږ په رسمیت وپیژني، چې متاسفانه داسې ونه سو. اوس دوی هم خپل په شرم کې ګیر راغلي دي. نړیوال هم هغه د مشروعیت نه ورته ورکوي، ارزښت نه ورته ورکوي، قره قره د هغه خپل قدردانۍ هغه حیثیت ته هم د لاسه ورکړله. د دې سره سره چې د دوی حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو ملک حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو 5000 کلن تاریخ تر پښو لاندې سو، حیثیت یې نړیوال ته په شروع وشرمولو، بیا حیثیت یې کړلو په زمین کې، هغه د زموږ حقونه هم دغسې لاړه، د زموږ حقونه، زموږ هیلې، هر څه د اوبو سره لاهو سولې، چې دا به څنګه جبرانو. دا ډېر دردونکی دی او دا ډېر د تشویش وړ خبره ده چې دا به څنګه جبران سي.
مننه آغلی نیازی، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. اورېدونکو، د نور بستې خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. له خپلو دواړو مېلمنو آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده څخه ډېر مننه کوم چې وخت یې وایستې او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
لکه لري دغره ګورګورې داسې خوګې دي، لکه کاش کرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری یوان دوانا سفلے میتری یوان دوانا لکل لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پری آزادی رادیو
Thank you. شاعران رقم رقم سوائی سوائی تا تا پغش کی غم چپم سوائی سوائی ریگار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی نارکم سوائی سوائی ریگار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غم چپم سوائی سوائی
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دري ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دري برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.